نشای قدر من اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو د غرازوري چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوزیانو د لیګلو پر مسلې غور کوي پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپور نو مطلب لرو خو مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي او کوم خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو سرکه تو مهم خبرونو سر لیکونه د روسي د بهرنیو چارو وزیر دا تورنر رد کړ چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د ایران مذهبي مشرایت الله علي خامنهای خبرداري ورکړ چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د میډیا نو لسمین ته د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنگتن کې وکتل. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او وروسته یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني وضعیت سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی.
مي رابوتیم س طالبانو دله توګو شوب ریالیزوات
موږ له طالبانو سره کار کوو تر څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت یې وړاندیز کړی و عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي دي چې طالبان د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني، له شخړو د لاس واخلي او له تروریزم سره د اړیکې نه ساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې ویلي وو چې دې همکاري ته اندېښنه لري. افغان ځواکونو دولت مخالف وسلوال د کندوز د ښار له څنډو پشا کړي دي. د کندوز د سپینزر زون د پولیسو عمومي قمندان شیر عزیز کمال ازادي رادیو ته وویل چې د خان آباد له لوري تهدید و خو هلته د مخالفانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
زف قمندانان په خان آباد سړک کې د غزف څلور ورځې کې ګرځي، ملا جابر، چمشاد، عدیب ناصری چې ډېر غټ قمندان سره شبه کندوز تجدید و نو دای د ملت
د کندوز تخار لویه لار لا هم د ترافیک په مخ بند ده. ویل کیږي چې د چاردری لور ته طالبان او نور وسلوال د ښار له څنډو لږ تر لږه 2 کیلومتره په شا شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوه مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړل. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې حکمت الله او عبدالمالک د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال دا منلې ده چې دوی د داعش غړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه دوه کسان په پاکستان کې روزل شوي دي. پولیس وایي چې د داعش دغه دواړه غړي په جعلي پاسپورټونو افغانستان ته داخل شوي دي چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست له لوري د کابل ښار په 15 ناحیه کې ونیول شول. یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی دی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې نندارې ته وړاندې شي. د مړو اوښکو په نوم فلم باندې عباس محمدی درې کاله کار کړی دی. دا فلم نوی دقیقې دی. محمدی دوه زامن لري. د مړو اوښکو په فلم کې د دې ځوانانو په ګډون د محمدی د کورنۍ ټولو غړو کار کړی دی. تمه ده چې سبا دا فلم د ترکیې په شمال کې د ترابزون په ولایت کې نندارې ته کېښودل شي. د پاکستان ځواکمن پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دغه ډاډ وروسته له هغې ورکول کیږي چې تېره میاشت د پاکستان پوز په یو غیر معمول اقدام کې پر حکومت په ښکاره د هغو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ چې د یوې ورځپاڼې لخوا د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه د خپلو شوو موضوعاتو په اړه حکومت تحقیقات کول. دغه انتقاد داسې اندېښنې زیاتې کړې وې چې ښایي پوز بیا قدرت په لاس کې واخلي. د نواز شریف په ګډون چې مخکینی حکومت په 1999 کال د پوز لخوا نسکور شو، پوز څو صدر زمان له قدرت لرې کړی دي. خو د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون وویل چې د اندېښنو لپاره ځای نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداري ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدې چې د مې د 19 منټې د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. خامنهي پرون وویل که چا د ایران ملي امنیت ګډوډاوه سخته څپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چېرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوري ته د افتخار وړ وي، خو که چېرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر پښو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سخت دریځو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کې خامنه‌ای ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند دی چې د امریکا متحد ایالتونه به ډیر ژر له دې پریکړې په شا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. اردوغان په انقره کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل دی ډیر هیله مند دی چې له دغې تېروتنې ډیر ژر لاس واخیستل شي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز میتس په سوریه کې د کردانو د مسلح کېدو په ارتباط د واشنګټن پر همکاري ټینګار وکړ. موږ به له ترکیې سره د دې هیواد د شمالي سرحد امنیت لپاره له نږدې ګډې هڅې وکړو. دا د اروپا جنوبي پوله ده او موږ به له نږدې په ارتباط کې یو. موږ به د هرې اندېښنې د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. تمه ده چې د مې په 14مه د ترکیې ولسمشر په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. اردوغان وویل چې دی به په دې لیدنه کې د لیدنه کتنه کې د کوردانو د مسله کېدو په اړه خپله اندېښنه له ولسمشر ټرمپ سره شریکه کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم جزو تامونو ته چې په سوریه کې له داعش سره جنګیږي وسلې ورکړي. د ترکیې ولسمشر د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې ته د یوې تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنګټن کې وکتل. د جنوري له میاشتې راپدې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکو سره غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټیلرسن سره د سوریې، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. ټیلرسن وویل چې دا خبرې موسکو ته د ده د تېرې میاشتې تر سفر راوروسته یو چانس دی چې دواړه هیوادونه خبرو ته ادامه ورکړي او نظر تبادله کړي. د اپریل په میاشت کې ټیلرسن ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښه نه دي او رغېدو ته اړتیا لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ د خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم ده azadiradio.org یا azadiradio.com. او د خبرونه په پاتې برخه کې چې د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونو ته ځانګړې شوې او ری چې بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان پکې وسلې او مهمات ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په واشنګټن کې خبرې وکړې او دغه خبرې یې ګټورې وبللې. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل مو په افغانستان کې د ښکار وسایل چې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي موضوع څېړلې.
زر کې څوک ورته څوک سیسی ورته وایي، یا کزلاخی یا ورجنه دا نور مرغانی کنه لکه شمتولی کنه دغه یې ورجنه د خبره چرایز منګ سری په چرایز یولو په دې چرایز کې ورجنه ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګیږي.
مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنور یا سنور د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. اوس مهال د بریتانیا 1500 سرتیري په افغانستان کې حضور لري. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د بریتانیا د سرتیرو شمیر زیات و. د بریتانیا ډیری سرتیري هم په هلمند کې دیره و چې ورته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د ناتو په دې اعلان پسې چې په افغانستان کې نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي، ډنمارک هم د اضافي عسکرو استولو ته چمتو شوی دی. دغه هیواد اوس شاوخوا 1500 سرتیري په افغانستان کې لري. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د بریتانیا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ماموریت کې به خپله برخه واخلي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د بریتانیا صدراعظم تریزا می تیره ورځ په لندن کې خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د بریتانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او اوس شاوخوا 1500 بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پریکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه شته چې 8,300 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 14,900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1,500 نورې له تروریزم سره مبارزه مختوړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناتو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناتو او بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو بریتانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دی چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولي شي. خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له وروستۍ پریکړې ته نه دی رسیدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1,500 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي چې په هغې کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. بریتانیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیري لري. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې د افغانستان ته د امریکایي سرتیرو له استولو سره به د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې په پوځي هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. نړیوالو ورځپاڼو هم په وروستیو کې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د استولو پر موضوع ډېرې لیکنې کوي. اجمل آن د یو شمېر لویزو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتولو د غوښتنو په اړه ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي پینټاګون د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د جګړې د سختولو لپاره افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته د نوو واکونو د ورکولو په هدف فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په باور له مهمو وړاندیزونو یو وړاندیز کوو منل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپله په مستقیمه توګه طالبان په نخه کړي. دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شوو مقرراتو پر بنسټ امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولای شي پر طالبانو بریدونه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دوه ګونی رول لري. یو شمېر امریکایي سرتیري د طالبان او القاعده شبکې او داعش په شمول د سختریزو ډلو پر ضد عملیات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکایي سرتیرو یوه بله برخه له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې ناسم دښمن. د لیکنې په وینا په تیره یوه میاشت کې افغان او امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په نوو تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وو. د امریکا د پاوسی ویاند ویلې د دې خچانس شته چې د داعش وسلوال ډله په 2018 میلادي کال کې افغانستان څخه محو شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا د داعش ډلې د خراسان څنګ زپلو ته د امریکا زیات اندېښنه او فکر د دې سبب شوه چې د امریکا په حملرنه لوي بل ډيري مهمي او بيړني مسلې واوري او هغه د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې دي. هغه ډله چې د ورسپانې په وینا د افغانستان پر یو د پام وړ برخه کنټرول لري. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمخفتیش وایي د افغانستان په سلو کې څلويخ برخه خاوره یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او یا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په باور سره لدی چې د داعش ډله او طالبان په افغانستان کې بیلابیل هدفونه لري او له یو بل مختلف کوکونه یې رامنځته کړي. د افغان او لویدیز سیولونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو بشري ځواک د داعش په مقایسه 50 چنده زیات دی.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی یو شمیر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان ورڅخه ناوړه ګټه پورته نکړي په کې وسلې او مهمات ځای پر ځای نکړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست پرون ویل چې د دولت وسلوال ډلې هڅه کوي چې د پخوا په څیر یو ځل بیا له جماعتونو او ښوونځیو کار واخلي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندانې ویلي چې یو کافي اندازه چې یو شمیر وسلې چاودیدونکي مواد نظامی لباسونه او جعلی پلیټ لرونکي موټرونه ایل یو خصوصي خوندې څخه په ورسته یو کې ترلاسه کړی دي. نور حالې د وسل وسال پر پورت کې
لا یو شمیر خوندزیو په ځنګړې توګه له خصوصي خوندزیو څخه د پوزي استفادې په تړاو په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له خوندزیو څخه د غیر قانوني کړنو د مخنیوي په هدف یو شمیر خوندزي د پولیسو تر څار لاندې دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ په اړه ازادي راډیو ته وویل
بعضی مکاتب ما زیر نظارت داشت
یو شمیر خوندزي زموږ تر څار لاندې و او دی هم هغه د دې لپاره چې له دې ځایه ناوړه کړنې ترسره نه شي. همداشان هغه مدرسې او خصوصي ښوونځي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ځکه دښمن له هرې ممکنې لارې غواړي ګټه واخلي خو د خلکو پورې هم اړه لري چې څنګه یې مخه نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل پولیسو د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال د جابر بن حیان په نوم د یو خصوصي ښوونځي څخه یو اندازه وسلې او مهمات کشف او ضبط کړل. د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دغه خوندزي څخه یو میل راکټ انداز د لس فیره مرمیو سره یو ماشیندار نه میل مختلف نو وسلې به هوخه کوون کې سپری نظامی بوټان او جامع د مخابره دستګاه یو زری د تعقیبی موټر سره چې د ترافیکو د موټر پښند د جالي پلیټ سره د پولیسو لاستر غلی
پلیټ سختګي موټر زری موټر
سختګي پلیټ زری موټر تعقیبی موټر چې د ترافیکو د موټر پښند چې تورستان پکې کینوي ساتون کې هم چې پوزي لباس پرتن وو او د ترافیکو موټر مخته چې دوی بدرګه کوي او بیچاره پوسته چې هم ویني فکر کوي کوم ملما ده یا پلاوی راځي خارتن نووزی او هر ډول د سیساو توتیه چې زرو غوړی کوي
تاو د سیساو جناتک بخای میزنه.
د کابل امنی قومندان وایي چې لا تر لاسه شو وسلو څخه په تیر کې د قتل او وژنو په ماریدو کې استفاده شوې ده. د نوموړي په خبره دغه خوندزه د ملي شورا د پخواني غړي ده او د دغه قضیه په اړه شپږ کسان نیول شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د امنی قومندانې دا اداره دوي چې ګوند دغه وسلې او مهمات دي له خوندزي څخه تر لاسه شوي وي. د نوموړي په خبره دغه وسلې د خوندزي د مالک له کورس څخه تر لاسه شوي خو د پوهنې وزارت پرې څېړنه کوي.
وسایل جنگی یا جنگ افزار از مکتب خصوصی
وسلی لا خصوصی خوانځي څخه نه دي ترلاسه شوی بلکې د خوانځي د یو خوان له کوره پیدا شوی. د ودانې په یو برخه کې خوانځي ده او بل برخه د خوان کور ده.
د خاني از ودان پیدا شوه نه در مکتب.
لا دی وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پولیسو له لورې د یو خوانځي د خاون له کوره د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې خصوصي خوانځي د دوی تر څار لاندې دي او د غیر قانوني فعالیتونو په صورت کې به امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له پدې ورستو کې له دې ولایت څخه زیدونقیز راپور نه ورکول کېږي. د دې ولایت امنیه قومندان سمود مخ کې له وسلوال طالبانو سره د روسي پوځیانو د حضور او همکاري خبره کړې و چې پدې اړه کره شواهد هم نه دی وړاندې شوي، ثبوت یا اسناد. اوس د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو او داعش سره لاس یو کړی دی او په پالانومې سیمه کې خلک له کورونو باسي او د ځای لپاره اډې جوړوي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې داعش او وسلوالو طالبانو لاس سره یو کړی او څه باندې سل کور ازارت کمې لخپل کورونه څخه ایستلي او د ځان لپاره یې استوګنځای جوړ کړی. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان ملا سمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په پالان نومې سیمه کې داعش د وسلوالو طالبانو په همکاري اوس خلک د کورونو څخه باسي او د ځان لپاره مرکزونه جوړوي. نوموړی وایي چې د پالان په دغه سیمه کې حضرت کمې مشکي او دغه سیمه د زابل د چوپان سره نښتې ده.
دوی داسې یو تصمیم وه طالبانو ورته جوړ کړی دي و داعش ته، چېرته یو منطقه ده د پالان په نامه ده و دې ته دوی اوس هزاربیانې په روس کال بار کړي دي و دې ته دوی سیمه توجه کړي دي چې ته هلته کورونه واړوي او یو څه منطقه بیا نوره د دغه په ششپر ده و دې ششپر ته دوی ورته خبره ورته کړې ده چې دا فارسبانان به بار کړو، دغه به دغه کور دا ځای به تی ته در خلاص کړو. دوی په خپل مابین کې داسې یو تصمیم لري.
شاغلی ملا سمد دا هم ویل چې په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر روسان له وسلوالو طالبانو سره لیدل سوي دي. نوموړی وایي چې دغه روسان یې د دغې ولسوالۍ په متکزو هډه کې له وسلوالو طالبانو سره خلکو لیدلي چې درې نفره و، یو نر او یوه یې ښځه او همدارنګه یو ژباړونکی و. نوموړی وایي چې زه اسناد په لاس کې لرم خو تر اوسه پورې دغه اسناد له رسنیو سره نه دي شریک کړي. بیا هم شاغلی ملا سمد
اسناد داسې اسناد زه خپله لرم چې یو دانه نر و، یو دانه ښځه و، یو دانه ترجمان و، یو دانه لنډ فوزر موټر ورسره و. دغه خو ما ته خپل عکسونه وتون ما سره ستا سړي عکسونه اخیستي و. د دلیل رسه دا زموږ د خاص اورزګان ولسوالۍ ته د متګو اډه د دغه اډې ته راغلي و.
دا په داسې حال کې ده چې څومره د مخ کې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ولایت کې داعش د اسلامي دولت ډلې په فعالیت پیل کړی او په خبره چې د اورزګان ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبان څخه بیل سوی او د داعش سره یو ځای سوی. خو په اورزګان ولایت کې د څلرمې پل لیوا قومندان هم دا منل چې ځینې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي خو ویل چې کره اسناد په لاس کې نه لري. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت په شمال ختیځ برخه کې پرته یوه له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د زابل د چوپان سره ګډه پوله لري او له تیرو نهو میاشتو راهیسې لاره له ترینکوټ سره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه ښیي. په اورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک له مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
خو یوه خبره ده، زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ دپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې، هغه که د دولت د خوا وي که د دوی د خوا وي، د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي، دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اورزګان د جدي توجه کې او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
دا یادونه ورد چې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د اورزګان ولایت سباندې نیو سلنه خاوره لتیرو نه میاشتو راهیسي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیه قومندان د ورستۍ هدا په باب مو واورېده چې وایي طالبانو او داعش د دې ولسوالۍ په پالان نومې سیمه کې لاسره یو کړی او د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو باسي او د خپل ځان لپاره پکې ځایونه جوړوي. په عین حال کې امنیه قومندان دا یو ځل بیا وکړه چې په سیمه کې روسي پوځیان لیدل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوي. خو په مرکز کې د امنیه قومندان او دغه راز د اورزګان د امنیه قومندان مخکنی یو څرګندونې مو چې کله د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مطرح کړي، دوی دغه ادارې نه دي منلي او نه هم رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په رښتیا هم روسي پوځیان په سیمه کې له طالبانو سره همکاري کوي که نه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امنیتي ستونزو له امله نه دی توانېدلې چې د تیر سیستم یا د وات له نړیوال ترانزیت څخه افغانستان مناسبه ګټه پورته کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته افغانستان توانېدلی چې د تیر سیستم یا د واټ د نړیوال ترانزیت له لارې یوازې 12 کانټینرونه مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. د دغه خونې مرستیال محمد یونس مهمند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تیر سیستم په اړه د عامه پوهاوي په ملي کانفرانس کې وویل چې په دې موده کې نورو هیوادونو په سلګونو کانټینر مالونه صادر او وارد کړي دي. خاغله محمد وای د دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشټواله د سړکونو ستونزې د تیر سیستم په اړه د موټر چلوونکو بې خبري ولوي لارو کې له موټرو څخه د پیسو اخیستل او د ویزو په ورکړه کې ستونزې لامل شوی چې دغه سیستم په هیواد کې په سمه توګه پلی نشي.
مشکلات همګي شي که مشکلات نه بود
ستونزې شته. کوم صادرات چې شوی کابو 2018 کارګیټ دی چې لنورو هیوادونو څخه افغانستان ته صادر شوی دی. خو افغانستان څخه نورو هیوادونو ته یوازې ولس کارګیټ صادر شوی دی. مونږ ستونزې ارزو ترڅو اړوند ادارې مرسته وکړي.
د خاغلی محمد په خبره د تیر سیستم لالار کې دی شي چې افغان سوداګریز مالونه ترکیه، تاجکستان، قزاقستان، ایران او لیتوانیا ته صادر شي. تیر سیستم یا د واټ نړیوال ترانزیت یوازینی لار ده چې باروړونکي نقلي وسایط پرې کولای شي چې سوداګریز مالونه په خوندي او ارزانه توګه نورو هیوادونو ته ولېږدوي. افغانستان په 1915 میلادي کال کې دغه سیستم د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو د نامنیو له امله تر یو وخت پورې دغه غړیتوب له لاسه ووت. خو په 2013 میلادي کال کې بیا وتوانید چې دغه کنوانسیون غړیتوب خپل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اقتصادي ودې او سوداګریزې پراختیا لپاره د تیر سیستم د پلي کولو په لاره کې پراته خنډونه له مخې لرې کړي. د افغانستان د مالیې وزارت د تیر سیستم د پلي کېدو په لاره کې پرتې ستونزې مني، خو وایي چې د پلي کېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي. د مالیې وزارت مرستیال شفیق الله قاریزاده په دې اړه وویل:
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرکات
د گمرکونو په تشکیل کې د تیر سیستم د مدیریت جوړول د حملو نقل د واټ سازمان ته د سرحدي گمرکونو لکه تورخم، حیرتان، اقینه، شیرخان بندر او همدارنګه د محصولي گمرکونو لکه کابل، هرات، بلخ، کندوز او اندخوی ورپیژندل. د ولایتو گمرکونو په تشکیل کې د داسې مامورینو ګمارل چې د تیر سیستم وکاروي او نقلي وسایطو ته د تیر سیستم د پلي کېدو د پاڼو صادرول دغه ټول په پام کې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت د پالیسۍ مرستیال سید ولی سلطان ټینګار کوي چې د دولت د اړوند اورګانونو په مرسته به د تیر سیستم پر وړاندې پرتې ټولې ستونزې هوارې شي.
او د یوې نوې سروې له مخې مکسیکو د نړۍ دوهم خونړۍ ځای خپل کړی دی. په مکسیکو کې د جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوی سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی. د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نشتو له کبله په دغه هیواد کې په 2018 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت شوي دي. په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 18,000 کسان ووژل شول. همداراز په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي. د راپور له مخې په نړۍ کې لس لویې خونړۍ جګړې په سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې روانې دي. دا پنځم کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونې وه. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي. برتانیا میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي. د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه، ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې جنایتکاري ډلې لکه سینالو کارټل، لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارټل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري. دوی پر امنیتی ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي. په یوه مورد کې د 2016 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو. د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هیواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي. په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول. په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکاري ډلې فعاله دي، نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود. د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول، او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، او یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه تورونه رد کړل چې وایي موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پاکستان ځواکمن پاوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لری کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د دیموکراسي په اړه خپل ژمنو ټینګار کړی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خبرداري ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدې چې د مئی د 19 نیټې د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله من دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به ډیر ژر له دې پریکړې په شا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کوردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنگټن کې وکتل. په افغانستان کې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي؟
زرکی څوک ورته څوک سیسی ورته وای، یا کزلاخی یا ورجنه د نور مرغانی کنه لکه شمتولی کنه د غیر ورجنه د خبره چرایز منګ سری په چرایز یول په دې چرایز کې ورجنه ساتمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانه پکې لګیږي.
د جون په شیبو کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په واشنگټن کې خبرې وکړې وروسته تر دې چې د جنوري په 16 ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. دا لومړی ځل دی چې له یو جګپوړي روسي چارواک سره ګوري. ډونالد ترامپ دا خبرې ګټورې بللې دي، او لاوروف هم ویلې دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې شی خبرې لرلې، او دواړه لوري واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې د سوریې شپږکلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسي. موږ له شاغلي لاوروف سره ډېرې شی خبرې لرلې، لکه څنګه چې مې یادونه وکړه ګټورې خبرې وې. موږ غواړو چې په سوریه کې دغه بدې وژنې ډېرې ژر ودرېږي، او ټول باید په دې برخه کې کار وکړي. د جنوري له میاشتې را پدېخوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. که څه هم پر دې خبرو د امریکا د ولسمشر د یوې ورځې مخکې پرېکړې سیوری غوړولی و. ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کامی برطرف کړ، او پرون چې له ټرمپ خبريال پښتنه وکړه چې ولې هغه ګوشه کړ، د په جواب کې وویل ځکه چې هغه شکار نه کاوه. ډیر شکار وایم، هغه شکار نه کاوه. جیمز کامی د هغو جنایي تحقیقاتو څارنه کوله چې تور پوری شوی دی چې د ټرمپ لاتړي له روسي چارواکو سره اړیکې لري. ډانلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبريالانو ته له سرګی لاوروف سره د خبرو په اړه دا خبره هم وکړه. زه فکر کوم چې د سوریې په برخه کې موږ ډېر ښه روان یو. ځینې پیښې رامنځته کېږي، خو خبرې مو ډېرې مثبتې وي. د امریکا د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته سپینه ماڼۍ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي دي چې ترامپ له لاوروف څخه غوښتي دي چې د سوریې ولسمشر او ایران چې دواړه د روسیې نږدې ملاتړي دي مهار کړي. د سپین مانی په وینا د اوکراین پر وضعیت هم خبري وشوي او ترامپ په دې برخه کې لاوروفته وویل چې روسیا د دې مسولیت لري چې په بشپړه توګه د منسک د سولې تړون تطبیق کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د ولسمشر تر خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې لاوروف خبريالانو ته وویل چې ترامپ له ماسکو سره داسې اړیکې غواړي چې عملاً پکې متبادله ګټه ولري. موږ نشو کولی چې ټول موضوعات په یوې لیدنې کې حل کړو. دا ښکاره ده او په واقعیت کې پر دغه لاره د تګ لپاره ښه نیت شته. لاوروف زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جولای کې د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادو په سرمشیزه کې غونډه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د دې په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایی یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وخت ولري چې هغه کار چې د دې په نظر او د دې په مفکوره صحیح راځي هغه وکي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نور ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ دا ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسي ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعو نه استفاده وکړي، دا حق ولري د امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنی دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغې کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړوي، او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو، اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې د دوی دي هغه یو بل سره شریک کړي، او دغه په بره کې یو خاصي او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهمه هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې لدې طریقو نه، یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاص موضوع د حل فصل لپاره دغه لاریونونه پلاره واچوي، او یا هم دا خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابته توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دوی کوی سي د لاریونونه لارې ته واچوي، او یا هم دوی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم، وایو د ټولنیز یعنی ټولنې او اعتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم، وایو چې لاریونونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لاریونو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشال سهیل را رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لاري چاري پیدا کینو، په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د برنه خبرونی په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې تشریح شوی ده. څنګه چې 38مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اعتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برالاوې د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې مونږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې سرحد لري څنګه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیز ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نشي کولی چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او اشتراک وکړي. او برلوي دغه د بین المللي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو اجتماع ماده په دې اړه صراحت لري او د جهانی د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه څلرمې ماده درشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب د ورستې پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نکړي او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغه معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري چې یعنی د ټولنیزو ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لار کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسوو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زمونږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د امن نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې امن نظم په دې شکل مختل نکو، یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لاریونونه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې د غیله پر موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتی او اخلاق په نظر کې ونیول سي.
ډیره مننه کور ودان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو ښکار کړی او که کړی مو وی نو له کومو وسایلو مو کار اخیسته؟
په دغو کې د دوی د خپې نخلی او د تیښتې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوی دی دغه کې بندیږي.
د دې چرایز کې ورنه ساتمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګي.
ابه مړه پکې کول، ابه مړه بوله کې تاول، بل هغه هم او څه جوړاوه هغه کې بونګا ته ورکې به باندې.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمیر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړي کړې ده. راځي وګمې جبارخیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي، نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیلې لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی او دغه وسایل بیا له یوه ځایه و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی، د علومو اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کوه، دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده، او د دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده ګان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د غی پارا ضرورت درلوده، دوی د خوراک د پارا او یا هم د هغو د هغه نه د خطر نه د بچ کیدو پارا د هغو د وژلو یا نیولو پارا تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستل شي، هغه عادي د تیګو تیری پرشیوی.
د زیاتوی چې د وخت په تیری دا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمیر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانی یو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانانو تجربه زیات شوه، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، په غې باندې به څاروي یا البتون کی نیول. اما ماسر د ښکار وسیله آستی یال څخه به استفاده کول، هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغه پاره دی البتون کو د نیول پاره د خاصیت درلود چې دست پاسانه باندې تینگیده. پا کلیو که هغه وقت چه واور دیره وسیده دیره که دی الوتون که دینی ولو پاره کچونیانو یو قسمت واورا پاکاولا مزکه هل تای غنم شیندل دیغینا بیا بطن که همدغه آست یال نه جور شوی دام یخوا وقتی چه الوتون که پریت ا دې د نړۍ د خوړو لپاره پر راتله دوی هغه چنګاک وي دوم کښ کاوه دوی پښیب کې دغه پښیک بندیدل ابي ژوندینی ول.
د نوموړې په خبره چې کله ناکله به د وطني لخت څخه جوړي ټوکرې هم د دام لپاره کارول کیدی، خو دا چاره تر ډیره مسلکی نه بریښېده او د مرغانو د تښتېدو امکان یې زیات و. د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی حامد الله احمدي وایي چې د دوی په سیمه کې د مرغانو د ښکار ځانګړې طریقې موجود دي.
ننګرهار کې غریزي علاقې او دشت او باغونه ډیر دي، شنه علاقې لري. په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنی نیول دي، د هوسۍ نیول دي، او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي، لکه مونږ چې وایو دا بادي ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ غوري، او تیراندازونه دي، غولک مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي. بودنه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړي د هغه لپاره د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانېږدي، د دانو د راټولېدو له خاطر دوی د کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغه کې بندیږي.
د نوموړي په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمی شوي خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرۍ ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی ملک ګلزار بیا د خپلې سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږېدلی نوموړی وایي.
مرغان خو به موږ ورجنه دا سیسۍ نه دي زر کې څوک ورته وایي څوک سیسۍ ورته وایي یا کزلاخي یا ورجنه دا نور مرغان یي که نه لکه شمتولي که نه دغه یي ورجنه د خبره چرییز موږ سره په چرییز ولو په دې چرییز کې ورجنه ساچمې زیاتې او ډس پرې باندې کوو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګېږي ډېرې ناستې که نه یا دانه یو جیکې ورته واچو چې دلته دانه واچو ورته راجمع شي ډس پرې باندې وکړو یو ولو پنځه شپږ دانې لس دانې هر څو چې ولګېدل که نه او که چېرته ورجنه د خبره ډس پرې نه کوي نو هغې ته بیا موږ دام ږدو چای اوربش یو یو شی بل شی ورته اچو که نه وریځې دې ته راټولېږي دام کې نیول کېږي څوک له پښو نیول شوي څوک له سره نیول شي څوک له وزرو نیول شي که نه چې پرته کې وژي که نه.
ګلزار وایي چې یو شمېر مرغۍ یې په بادي ټوپکونو هم ویشتلي او هم یې په لیندکیو سره ډېر ښکار کړي دي. دا چې د هوسۍ یا غرڅه ښکار یې څه ډول کړی له نوموړي به یې واورو.
او پاتې سیورجنه د هغه یولس ډزې ټوپک سرپوښ ټوپک به موږ ورته یلي که نه د لغمان کې به اوسېدلو نو موږ به بیا هوسۍ ویشتلې یا غرڅه به م وشته که نه دا به م چې وشتل نو دا په سرپوښ ټوپک به م وشتل نو هغه دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک کلاشینکو په زر متره کې ادب بولي هغه په دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک نو د دې له خاطره به موږ یا غرڅه وشته یا به م اوسۍ وشتلې ډس به م پرې باندې وکړو. اکثریت کوچي علم یا سرپوښ ټوپک زیات ساتي یا چرۍ زیات ساتي. اوس خو نه ده دا شمتولي کزلاخ او دغه مرغان به موږ په چرییز باندې وشتل او دا برګیان به م وشتل غوب سې به م بیا لیندي اخېستې دا د غوله کې لیندي وي هغه به م دې تخیر کې پراتې وي میږوب سې به روان و را به م کاکړه ترک وبه م وشتله.
رحیم ګل کوچی وایي چې د زاڼو ښکار یې ډېر زیات کړی. دا چې د زاڼو ښکار د کومو وسایلو په واسطه کېږي هغه یې په اړه وایي.
هغه بیا داسې بندونه ورته جوړ کړي دا موږ په علاقه کې داسې نورونه لکه دا هغه دوه نه جګې پولې ورته وي بیا هغه کې اوبه پرېږدي بیا هغه کې د مرغاوۍ په شکل باندې هغه جوړ کړي ورته د مرغاوۍ په شکل لاندې ورته بوتان غوندې جوړ کړي بیا هغه زاڼې چې ګرځي دې ورته راکته سي دې کې بیا څه خل دي هغوی ورته کوډنۍ جوړې کړې پټې څه کته سي بس دوی کته سي خواران بس دوی به زیاتې ډس پې وکړي څوک به دې باندې ښکار کوي څوک دامونه ورته ږدي لومه ده پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته داسې پټ کېږي دوی چې کوم ځای ته ځي جالې مالې ته که نه هغه د جالې په هغه کې ورته کېږي خوله کې ورته کېږي هغه چې کوم وخت کې دوی هلته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته څه شی دي بس میدان میدان ګرځي بس کړپ دې دام کې ونخلي دي لومو کې څوک ورته لومه وایي څوک ورته دام وایي ښه څوک چې بیا دا غټو به وایي مرغانو دا قیمتي مرغه نوم خو به دې اورېدلی تاسې به هم اورېدلی څوک چې دې ښکار کوي بیا دې ته کوترې واخلي کوترو ته پانډوس جوړ کړي پښو پورې وتړي دا لومې بر هوا کې دا مرغه پرې راغله شین مرغه ورته وایي که نه شین ورته وایي که نه دا چې هوا کې ګرځي دا کوتره ووهي او بس دلته ورسره دوچار شي بس ونخلي بس هغه بیا دا ښکاریان پسې ورسي را ونیسي.
درې شپېته کلن رسول جان وایي چې د لیندې یا غولکې په وسیله یو شمېر کوچني مارغان ښکار کول. دا چې د غولکو جوړښت څه ډول دی نوموړی وایي.
ونه چې بس دوه شاخه وو هغه به م را پرې کول هغه به م ربونه کې تاول بل هغه به م ورته جوړاوه هغې کې به م ګټی ورکړي بیا به م پېویسته لکه زرکان لکه سیسۍ دا شیان به هغې باندې راټولېده او دا به موږ پرې ښکار کول لوم او دام به م ورته کېښوده هغه د شالکه غونجې به کېده هغې کې به یې سر ننویسته بیا به راواته بیا به کې نښ کېده دغه م کار م کاونه.
د لوګر اوسېدونکی روزي خان او غلام ګل وایي چې اکثره وخت د ډېرو ساده وسایلو په واسطه ښکار ترسره کېږي.
مګر کاسې پکې نیسي دې تلک وکړي مرغۍ خب نیسي بعضې وخت کې ډوډۍ ورته پکې کېږي هغسې مرغۍ ټونګه پرې ولګي هغه پرې راخلاص مرغۍ ونیسي سټ کړي داسې لګن غونډې شوی موږ ودرو لرګی به م پکې ورکړه هغه کې به دانه مانه واچوله پړه به م پکې اچوله لرې به ناست وو سې کله به مرغۍ مرغۍ چې راټولې سي بس در داسې را ټک ورکړه لرګی به راولو بس هغه مرغۍ به له هغه نه لاندې سي لګن نه
ستنه کونډه کې ورته دی غنمو کې اجوار کې ننه باسي ورته هغه پوری تار وتړي هغه سر ورخطا کې ورته سي مرغه یا چرګ مل سو کنسټونګ په لګي هغه دغه ستونه کې ونه خلی چې ونه خلی بیا په ډېر برخمه سره راکشکا کې مرغه شاته زور کوي او کاری مخ کې زور کوي دا یو وسیله ده یو تخنیک ده دامه
روزي خان وای کڅه هم کار یې کړی خو په اوس وخت کې کار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي دیل نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دی ځان وساتي
ترنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري